او زیاته کړه کله چې د مبا او امیر د دریز موضوع مطرح وي حاله د امیر امر واجب دی. د خالد حنفی خبرو یو څه نور هم په ډاګه کړ چې لشتر لشه د تعلیم پر سر د طالبانو په منځ کې اختلاف ژور دی. ژورنالیست او شنان سمی یوسفزی چې لډیرو کلونو راهیسی د افغانستان په تیره بیا د طالبانو په اړه لویدیځو رسنیو ته راپورونه او شننې چمتو کوي او د قطر د خبرو په لړ کې په دوحه کې وایي چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف نه دی لیدلی، خو په ځینو مسایلو کې د نظرونو توپیر ته ورپام شوی دی.
البته په ځینو مسایلو کې امریکایانو خلیزاده فکر کاوه چې شاید د ملا برادر او د قطر د دفتر نظر په امغه موقع باندې د دې خبرو سره موافق وو، خو دوی به ویل چې مونږ د خپل مرکز او مشرتابو سره خبرې کوو، د غونډه وروسته به بیا په دې موقف کې چې تاسو ته یو د یو موضوع په اړه باندې رسمي نظر درکو. نو زما په خیال ټام وست امغه خبرو ته اشاره کوي چې ډېر داسې مسایل و چې په قطر کې په مخامخ د میز په خبرو کې هغه آسان معلومېدلو د طالبانو د مشرانو چې په مذاکراتو کې موجود وو، خو چې کله به دغه خبره بیا د طالبانو مرکز ته مخابره شوه له هغه ځایه به ور باندې اعتراضات وشو.
ټام وست هم ویلي چې د کوټې ډله بریالۍ شوه او د زور له لارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړه. طالبانو له وخت رسیدو یو میاشت وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل، خو ژمنه یې وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به ټول ښوونځي پرانیزي. د مارچ یا حمل په میاشت کې ښوونځي پرانیستل شول، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته خپل کورونو ته لاړ شي چې تر اوسه دا بندیز پای ته نه دی رسیدلی. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند صلاح الدین سعیدی طالبان په درو برخو ویشلې ګڼي او وایي یوه د دوی رهبری ده چې په حقیقت هم څو قشر دي، متوسط قمندانان او صفوف.
صفوف او رهبری تر ډیره هده پورې متحده ده، خو وسطی قمندانان د سیمه د استخباراتو سره زیات رابطه لري. صادق په صفوفو کې صادق چې د اسلام او د الهي کلمۃ الله لپاره کار کوي ډیر زیات دي، خو هغه مفتیان چې دته فتوا ورکي تر ډیره هدا پورې د استخباراتي کړو پورې رابطه لري.
ښاغلی یوسف زید د جنو د تعلیم پر سر د طالبانو د سختريزو زوړ پالانو او ځوانانو ترمنځ اختلاف تاییدوي، وای ډیری طالب مشان د جنو په موضوع کې د عباسستان ځی پشان په زغرد خپل دریس د دې لپاره نه څرګندوي چې خپل موقف یا چوکي به له لاسه ورکړي. د همداراس وای
په دې کې شک نشته دا چې طالبانو یو شمیر بشران چې اوس سرګند دي چې هغه د نجونو د تعلیم په اړه باندې نرم نظر لري او غواړي چې سمدستي ډول باندې د نجونو مکاتب پرانستل شي، چې په دغه مشرانو کې یو د طالبانو ځوان وزیر دفاع ملا یعقوب اخوان چې ملا محمد مر اخوان زوی ده، ملا برادر اخوان، عباس تانکزای کورنوی چارو وزیر حقانی، هغه ټول نرم دریز لري او غواړي چې مکاتب د نجونو پر مخ سمدستي ډول پرانستل شي. خو یو څو د طالبانو مشران دي چې هغه په دې اړه باندې ډیر لشدت او افراط نه کار اخلي، چې د دغه کسانو مشورو شیخ هیبت الله خونزاده هم په دغه اړه باندې یو سخت دریز ته مجبوره کړی ده چې په دې کې د علوم اکاډمي مشر مولوي فرید الدین محمود او د ستري محکمې مشر مولوي شیخ عبد الحکیم او شیخ خالد د امر بالمعروف وزیر په خپل د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوان دا څلور پنځه کسان دي.
د چارو اکثره کتون کې وای ک د جنونو د تعلیم مسأله د طالبانو ترمنځ د پراخ جنجال سبب هم نشي، دا مسأله د طالبانو حکومت لسترو ولسی دنګونو سره مخامخ ولای شي. ډیر خلک په دې غوسه دي چې د اولادونو یو تعلیمي کال ضایع شوی او د راتلونکي په اړه هم د خوشبینۍ کوم څرک نه ویني.
مول جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول دیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
روسیا وینن به د اوکراین څلور سیمه چې پروشته یو کې پکې له روسیې سره د یو ځای کېدو په نوم
تش په نوم ریفرندم تر سره شو ل خپل خاور سره ملایق لري. لویدیزو یوادونه دغه ریفرندم یا ټول پختنه ل نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
روسي پرون پنځنبه اعلان وکړ چې د اوکرين څلور سیمې به نن جمعه رسمن ل خپل خاور سره ملحق کړي. د کرملن وایاند متری پیسکوف وویل چې په دې مناسبت بنن دی یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکرين پر څلور سیمو د موسکو ته پل شوی مشران هم پکې حضور لري. په دې اړه د روسي ل فدراسیون سره د سیمو د الحق موافقه لاسلیک شي. دا څلور سیمې د اوکرين لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا سیمې دي چې په ډیرو سیمو کې د روسیا او اوکرين ځواکونو ترمنځ تر اوسه سخت جګړې روانې دي. کرملن ویل چې دغه مراسم به د موسکو په سیمه ایز وخت د غرمې په دو بجو ترسره شي. د پیسکوف په وینا پوتین به د کرملن د ماڼۍ په یو ښکلي تالار کې له روسیې سره د دې سیمو د الحق موافقې لاسلیک کړي او وینا وکړي. همدارنګه د پاپ سندرغاړو یو کنسرت به هم په سره میدان کې په لوی ویډیوي اسکرینونو سره ورته یو سټیج ترتیب شوی او شاوخوا یې بل بورډونه ایښودل شوی چې پکې لیکل شوی دونیتسک، لوهانسک، زاپوریژیا او خرسون د روسیې د ترسره شي. د اوکرين په دغه څلور سیمو کې روس پلاوه چارواکو ویلي چې په ترسره شوو ټول پښتنو کې اکثریت ګډون کوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رایه ورکړې دي. خو دغه ټول پښتنې اوکرين لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو غندلي او ویلي چې هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې ترسره شوي او غیر قانوني دي. په عین حال کې به د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن د ملي امنیت او دفاعي شورا یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. دا خبره د هغه ویان کړی او ویلي دي چې زلنسکي ژمنه کړې چې د الحق په وړاندې به ډیر سخت غبرګون وښيي. په همدې حال کې امریکا متحده ایالاتونو او متحدینو ویلي چې پر روسیې د هغه څه په خاطر چې دوی د اوکرين په څلورو سیمو کې جعلي تورپوښتنې بولي د نوي بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. په جرمنی کې افغانانو مشاعره وکړه. خواجه شیرونه به پانی 500 افغان شاعرانو ته جایزې ورکړې.
شیرونه ډیر وو، جایزې محدودې وې. دا پروسه راتلونکي کال هم ستا.
دا به هم واوري.
گردیز بالاشار په پکتیا ولایت کې یو ځانګړی لرغونی او تاریخي ابدات ده چې د سختو تخریبات سره مخ ده.
په زابل کې هم تاریخي ابدات تر خېد لغړی.
زما ته یې چې چې جوړ دی وې هم ته لري سي وي دي او سلاورو ورشتونه کې هم
د دې ادب مجلې پورسوي کې به دا واوري چې په خاصني کې پر موسیقي د بندي سربېره خلکو د ټنګ ټکور لپاره نورو لارو ته مخه کړي. په جرمني کې د کونړ کلتوري ټولنې له لوري د کونړ سیم کلنۍ مشاعره له یو ځنډ وروسته د سپتمبر په 14مه وشوه. دا مشاعره چې د کورونا وبال عمل ځندېدلې وه یوازې شیرتنه وبیل شوې. په پیل کې د نجونو د تعلیم په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو مقالې وړاندې شوې. جزئیات د فريدي سیال پورا پور کې.
د جرمني په کولن خار کې د کونړ سین په کلنې مشاعره کې د هغو افغانانو ترڅنګ چې په جرمني کې ژوند کوي د بریټانی، هالند، بلجیم، سویډن او فنلند یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو هم برخه اخیستي وه. د کونړ کلتوري ټولنې مشرتابه غړی متی الله روفي وایي چې د غونډې لومړۍ برخه مقالو ته ځانګړې شوې وه.
لومړنۍ برخه هغه داسې وبوایو چې علمي برخه وه چې په هغه کې موږ درې ویناوال لرل او په ډېرو درې مهم مسلې وې چې یو مسله په خپله په افغانستان کې د نجونو یا په مجموع کې د تعلیم ارزښت او هغه ته اړتیا. دوم برخه چې وه دغه د اوبو د مهارولو او مدیریت برخه وه چې په هغه باندې زمنګ یو ډیر تکړه انجینر وفاسه بوغهګیدا او دریمه برخه او دریم ویناوال چې زمنګ د خاپیرو د خاپیرو د وزیر او اواز چې ډاکټر صاحب درمل د افغانستان په کچه باندې ډیر تکړه او لایق او رسیدلې د طب ډاکټر ولې په ډیرو برخو کې خدای ورته خاص یو نبوغ او استعداد ورکړی دی نو هغه په دغه باندې وغهګیدل او درې وړه ویناوي ډیره کرا او په ژر پوری ویناوي سرته ورسیدي
د جنونو د زده کړو او ارتیاو پر ارزښت لیکوال عارفی بشیر عمر لور مقاله ولوسته او دی وویل چې له افغان جنونو سره د زده کړو په برخه کې چې کوم ظلم په افغانستان کې روان دی د اسلام له سپیڅل دین سره دښمنی او له اسلامي احکامو ښکارا سرغړونه ده د مشاعری په برخه کې یو شمیر خزینه او نارینه شاعرانو خپل شعرونه ولوستل سندرغاړي او شاعر آسیه مهرابی خپل شعر په ترنم ولوست د کونړ سیند د کلنې مشاعرې وروستۍ شیبې ټنګ ټکور ته بیل شوې وی لا سویډنه ورغلی سندرغاړي کبیر امیری حماسي سندرې وویلې غونډې په پای کې هنرمند اميري ته د کونړ کلتوري ټولنې لوري ستاین لیک ورکړل شو او په غونډې کې یو شمیر خزینه ګډونوالو ته د ګلونو ګډې ډالې شوې
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کرا کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له ازادي رادیو
امنه فنا مرسل احمد زی خالد ریحان ببری حیات الله لاروی او وابسین کاتب ته د خوښ شیرونه به پانل لوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجا ایالت کې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلوی جایزه ورکړل شوې د دې نوښت په اړه مې د استاد جنید نظر د ازادي رادیو مجلې په یو پروګرام کې نږدې څلور میاشتې مخکې اخیستې وو چې دوی ویل د حکمانو یو ګروپ لرو هغه ته د هغو ځوانانو شیرونه لیشو چې عمرونه د 1440 کلونو ترمنځ وي بیا دا ډله پریکړه کوي چې کوم شاعر او کوم شاعر غوړه کړي شغله جنید شریف وایي چې د خواجه شیرونه د وی پانی هدف همدا د جایزو ورکول دي
د ویب سټ اصلي هدف همدا د جایزې شاعرانو ته ورکړل شي نور پانی هم پکې زیات شي وي لکه غوړه شیرونه یا اصطلاحي لغات او دغه څه یې
د لومړي جایزې ارزښت 500 ډالر دی چې د ویشجینه او نارینه لپاره ځانګړي شوی دی د جایزه امینی فنا او خالد ریحان ببری ته ځانګړي شو درې نوري جایزې د 300 امریکایي ډالرو په ارزښت دي چې مرسل احمد سي حیات الله لاروي او اباسین کاتب خپل کړی د دې جایزو په اړه مې د همدې جایزو د تخنیکی همکارو ډیټر لیکوال نقیب احمد عزیزی نظر اخیستې دی لومړی به تری وورو چې داسې جایزې تر څو بری د شاعر هڅولې شي چې نور هم خپل هنر ته ژمن شي
ټول کې د جایزو هدف دا دی چې نو د افغانستان او د بیا تشویق شي خصوصا هغه کسان چې تشویق شي تر اوسه پوری مثلا په دې برخه کې مالی لاسنیوي خو چا نه دا کړی نه دا کړی تر دې حد پورې لا بیا دا هم پاتې وي دا سپاتې وي چې مثلا هغه خپل کړی کار کلونه کلونه هم دومره نصیب اوري کېدای شي نور کار انګیزه پیدا کړي نو جایزه په دغه برخه کې د ځوانو قلموالو دغه ډول لاسنیوی کولای شي، ممکن مالی لاسنیوی دومره ونه کړي، خو دغه د مالی امکاناتو په وسیله تر یو حده پورې هغوی ته هغه رواني سکون ورکوي، په خپل کار باندې د دوام ډاډ ورکوي. او ممکن دغه کومه جایزه ستا اوس جنایت جایزه وبښل سو یا کومه کسانو ته ورسېده، یعنی په ټوله کې د دغه جایزه هدف همدغه شی و. داسې بیا د هغوی په کار به څومره اغېز کړی وي، ممکن په دې اړه باندې هغه چاسې جایزه خستې د هغه لا ډېر ښه وضاحت ورکولی شي، خو زموږ هدف همدغه و.
هغه کسان چې جایزه اخیستي دي له هغوی سره به هم هڅه وکړم چې د ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په ترڅ کې په راتلونکو خپرونو کې خبرې وکړم. لیکن عزیزي صاحب، تاسو وویل چې ځوانان هڅوي، فکر نه کوي چې جایزه ممکن د پاخه عمر لیکوال هم وهڅوي چې نورې هڅوي؟
بالکل، بس دی عمر محدودیت نسته، یعنی که یو څوک فکر وکړي یا دا پوښتنه را مخته کې سر، نو که یو څوک ټول عمر نه وي تشویق شوی اوس په شپېته کلنۍ کې هم همدی قلم نه ږدي، نو د هغه لپاره به څنګه وي؟ خو بیا هم دغه د جایزو او د امکاناتو د محدودیت له امله او په عین حال کې یو څه د دې لپاره چې خاص یو څه ځوانو طبقه او تر یو حده پورې کسان چې مثلا عمرونه یې له شپاړسو کلو نیولي تر څلوېښتو پورې وو او په افغانستان کې اوسېدل یا په افغانستان کې زېږېدلي وو او که اوس بهر هم، نو دغه د جایزو د امکاناتو د محدودیت په خاطر دغه عمر کسان یعنی په نظر کې نیول شوي وو. نو دغه د جایزو هغه د شعوري هیئت ټاکنه وه چې له دغه عمره تر دغه عمره پورې کسان یې ټاکلي وو. او بل مسله دا و چې دغه کسان یعنی دا شعوري هیئت د دې شعرونه استول شوي وو بېل تبعیزه، بېل دې چې مثلا سابقې ته یې وګوري، هغه شعرونه بېل نومونو ورته استول شوي وو چې دغه لا مثلا داسې یو انتخاب و چې هغه ډېر دقیق وي. او یو بله مسله ممکن تاسو له پوښتنې لږ د باندې وي خو زه یې وضاحت ورکول غواړم، هغه دا ده چې دغه کومو شعرونو چې جایزې نه دي اخیستې یا له جایزې پاتې دي، د دې معنا دا نه و چې دا ښه شعرونه نه وو. شعرونه ډېر وو، جایزې محدودې وې او دا جایزې نمېدې نه، نو هغه هم ډېر ښه شعرونه وو. خو بیا هغه شعرونه پکې انتخاب شو چې لا ډېر ښه وو. او بل دې موږ دا په دې تکیه و چې دغه پروسه او تکیه ده چې دا پروسه راتلونکی کال هم شته، هغه کسان چې مثلا سږ کال نه دي انتخاب شوي دوی دې بیا شعرونه راولېږي، ممکن بل وار دوی انتخاب شي. او بل دا معنا هم نه لري چې دا څوک نه سو انتخاب، د هغوی شعرونه ښه شعرونه نه وو. دغه خبره فقط د جایزې فعلن چې دا کوم محدودیت ده، د همدغې په وسیله هغه لا ډېر ښه شعرونو د انتخاب هڅه وسوه.
که راشمه د افغانستان د جایزو تاریخ ده، د افغانستان په تاریخ کې یو لهغه دربارونو چې شاعرانو ته به ډېرې جایزې ورکولې د غزنویانو دربارو، او نتیجه دا شوه چې هم فردوسی پکې پیدا شو، هم فاروخی او منوچهری او انصوري هم پکې پیدا شو. حتی فاروخی بزګر وو او انصوري خپل تجارت کاوه. خو عزیزي صاحب، هغه جایزې د یو مقام، د یو دولت او یو قدرت له لوري وي. د خواجه شیرونو جایزو ته چې ګورو، په غربت کې د پانتون دی و استاد د خواري او زحمت خپل ټوله کړي پیسې دي، نو داسې جایزې پراخ غیس شیندلې شي په لیکوالو باندې او په ټولنه کې؟
بالکل، د دې جایزې هغه ډول داسې د استاد پروفیسور جنید شریف په خپلو محدودو امکاناتو، په خپلو هغو ګټلو پیسو لکه تاسو یادونه وکړه، هغه داسې په زحمت کتي او بیا هغه د ځوانانو، د ځوانو شاعرانو د تشویق لپاره یا د هغوی هغه د کار د قدردانۍ لپاره لګوي. زه فکر کوم یوه مسله چې کله په دربارونو کې د جایزو تاریخ ته وګورو، هلته بیا وخت پر وخت په دې هم نیوکه سوی ده چې کله دغه د لویو شاعرانو شعرونه هم هغه د دربار د سیاسي تبلیغ قرباني شوي دي، یا حداقل د هغه یوې سیاسي دورې درباري شاعران ګڼل شوي دي. زه نه وایم چې دغه تاسو د چا نومونه واخیستو، دا په تاریخ کې د ادبیاتو په تاریخ کې ډېر لوی نومونه دي، خو په عین حال کې زه دغه ډول جایزو ته بیا په دې خاطر د اهمیت په سترګه ګورم چې هغه د شاعر خپل تعهد له هغه سره پاتې کېږي. داسې نه چې دا د دغې جایزې له هغه مثلا کوم سیاسي هدف دی هغه دربارونو درلود یا مثلا سیاسي تګلار درلود یا من دا غوي ادبیات تمرکز کینو یو زمینی شایو که به پاچا طبیعت سم سو په غوړه زم ممکن جایزه ورکړی وای که طبیعت سم نو دا شاعر په غوړه باندې شول کېد او مدیر کثیر لر مثلا په د عربي ادبیاتو دی ابو نواس د شاعری یو مثال ورکولای شو هغه یو ورځ دربار ته وردی خالص توجه یې نه ورته کیږي د باندې راوځي په دروازه باندې یو شیر لیکي هغه مفهوم یې رعایت ته وایي د تا په دربار کې داسې ضایف شو لکه هغه د تا د مینځې په غاړه کې د ګانا د سرو زرو ضایف شوی بیا وروسته د دربار ساتونکي په خبرېږي چې دلته دغسې شاعري کړې ده نو هلته دی بېرته دا موقع پیدا کوي په هغه عربي کې دوی لیکلی چې اوباع شعري چې د ما شعرونه ضایف شو وروسته چې راته دا کیسه ډېره مشهوره هم ده بیا بېرته هغه د غداد لانکو او لاغه حمزه جوړه سوسې په عربي کې دا معنا ورکړي د ما شاعري د تا په دربار کې داسې وځلې ده لکه د مینځې په غاړه کې کانه نو دغه ډول جایزې سره د شاعر ملي ازادي هماغه ساتي زه فکر کوم که تر دربار غټه ورنه ګڼو یعنی سترګې نه سو ځینې پټولی په دې خاطر هم ښهدس دی شاعر دا د دې مکلف نه ګڼي چې د دربار د مالک مزاج ته وګوري دغه شعرونه داسې انتخاب سوس دي ممکن دغه د جایزې ګټونکی او د جایزې ورکوونکی یو بل وهم نه پېژني په تېره یې حتی ونه پېژني زه فکر کوم په دې کې لږ هغه هنري اصالت او هنری ازادي څومره د هنر لپاره لازمه ده هغه لاره را په نظر کې نیول شوې ده.
عزیزي صاحب، تاسو عربي ادبیاتو ته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. د عربي ژبې معاصر نامتو شاعر علي احمد اسبر ادونیس چې ترنن نشدې دیرش جایزې ګټلې دی وای کله چې سټایل کېشم دی وای چې کله سټایل کېشم بار می درنیږي چې باید نوري هڅه وکړم چې د دې سټایل بار لخپل وژو کټ کړم. څونی وکلنه دونیس چې دا خبره کوي دغه 500 تکړه ځوانان مرسل احمد زی، امینه فنا، حیات الله لاروی، خالد ریحان ببری او اباسین کاتب هم همداس فکر کوي او بخښي کدا پښتنه په دې رقم وکم ک تاسو ته څوک جایزه درکړي د وژو بار بمو درون نشي.
نه واځي جایزه کله کله کما په دې پرخه کې کلی یو یو اټیل وستون ما ته ویلی بالکل سره وای چې وسم زه د دې توقعات او تر هغه نه سم وتاي نو دا دوی دومره یا نیمه راکوي یا مثلا توقع نه لري نو د سړي د هغه بار تر نه یا ولا خپل ځان مسول احساسوي. زه فکر کوم دا د جایزو یو هدف ده چې یو چا کې دا انګیزه پیدا کړي هغه ځان د لاړیر کار مسول وګڼي.
ل عزیزی صاحب څخه په مننه د خواجه شیرونو د وی پانی لوري د جایزې د ترلاسه کونکو لړلې د دوو شاعرانو مرسل احمد زی او امینه فنا شیرونو لرو. لومړی د اغلی احمد زی شیر چې دوی آزادی راډیو د بی مجلې ته په خپل ژغ سب کړی را لېښلې.
بی پرواش لپردی نغی که تاو کرد را نگدیش لنگدی نغی که تاو کرد کوچانه خیست می تور تکری که پت دی کوچانه خیست می تور تکری که پت دی مسلمان لکابی نغی که تاو کرد سترگی جام شوند شراب خپل ساقیم سترګی جام شوند شراب خپل ساقیم راشه ټول میخانی نغی غتاو کړه لنګدی په مناسب نو جانانا لنګدی په مناسب نو جانانا د موبایل لا عینینا غیگ تاو کرا مرسل پانی پانی ستڑی جان را ٹول کر مرسل پانی پانی ستڑی جان را ٹول کر تای مخت لحوین غیگ تاو کرا
مرسل احمد زی څخه په مننې البته دا هغه شعر نه دی چې دوی د جایزې د ګټلو لپاره
د خواجه شیرونه وب پانته لیشلی وو. امریکایي شاعره ایملا ډیکسن د ش شعر پاړه وای، کله چې زه یو کتاب لولم او زما پر ټول ځان داسې یخې اوبه توی شي چې هیڅ اورې نشي تودولی، نو پوهیږم چې دا شاعري ده. د خواجه شیرونه د وب پاڼې د جایزې بلې ګټونکې امینې فنا هم خپل یو شعر پر آزادی راډیوي ادبي مجلې پیرزو کړی دی. سره اورو یې.
پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم، پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم، زدی پدار خیم زدی گنہگار خیم، زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما، زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما، غزل غزل خیما داسی سندر مار خیم، پریگ دا چیز دی لکه زمکا بختور شما، پریگ دا چیز دی لکه زمکا بختور شما، پریگ دا چی کل دی قدمو نکرما لا رخیم، بیوسی اور واخلی چسترگی لیدلی نشم، بیوسی اور واخلی چسترگی لیدلی نشم، بیا خورند خیم بیا خو بی دیدار خیم، ستا دراتلو امکان دی نوی مگر ز جانانا، ستا دراتلو امکان دی نوی مگر ز جانانا، د خپل زړګي پور کې تا ته انتظار خیم، زب فنا وما کتا سره می ننوای، زب فنا وما کتا سره می مین نوای، تا پسې مړ خیم روندی داستا لپاره خیم، تا پسې مړ خیم ژوندی داستا لپاره خیم، پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم، زدی پدار خیم زدی گنهگار خیم زدی گنهگار.
د آغلی فنا دا شیر هم له هغو شعرونو څخه نه دی چې د خواجه شعرونو ویب پاڼې ته د جایزې د ترلاسه کولو لپاره استولی و.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام
0.15. احمد شیبریان په آزادی رادیوی ادبي مجله کې ستاسو کوربه. د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې که بالا حصار و نرغول شي ړنګ بشي. مخکې تر دې چې د دې تاریخي ماڼۍ په اړه راپور خپور کړو، په زابل کې مو تاریخي آبداتو ته لرامنځته شویو ګواښونو خبرو. د زابل لیکوال او فرهنګ پال وایي روسیو رشتونو او سیلابونو او دغه راس تیرو جګړو په دغه ولایت کې تاریخي آبدې په ځانګړې توګه د دغه ولایت تاریخي بالاحصار تخریب کړي چې ترمیم او بیا رغونې ته اړتیا لري. تفصیل د صادق رښتینی پورا پورک.
د زابل لیکوال او فرنګ پال وای د ورستی ورشتونو او تیرو جګړو پر مهال په دغه ولایت کې بالا حصار کلاچی شاوخوا 2500 کلونه قدامت لري، اوس د نه پاملرنې لامل د ورانی دوه لګواش سره مخ ده. شاعر او فرنګ پال حبیب ګل د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بالا حصار تاریخي کلا ترڅنګ دي هغه لرغونی او تاریخي ځایونه ورغوي چې په دغه ولایت کې اوس د ورانی دوه لګواش سره مخ دي.
نو د دې درغونی په خاطر باندې په لومړي قدم کې خو دولت د مکلفیت لري چې د ساتنه او پالنه وکړي. د دې په څنګ کې هغه څوک چې د ملت په کوم ځان شریک بولي یا د اوسره یو خواخوږې لري، دولت هم د دې ته باید دا موقع ورکړي چې د دې تر څنګ ودرېږي او د دغه په ساتنه کې اوسره بلس.
د زابل وسیدونکو لیکوال عصمت الله عمری وایي تاریخي ابیدو ته تر ټولو ډیر زیان د ورستي ورشتونو او سیلابونو لامل اوشتي چې پاملرنی او رغونی تارتي لري.
زموږ له دولت څخه مشتره دا ده چې د دې په روانه او ترمیم کې پاملرنه وکړي. دغه سیمې د څو وخت راهیسې چې تېر وخت کې جګړې وې هم متضرر سوي دي او سیلابونو ورشتونو کې هم دوی ته ځانګړې پاملرنه نه ده سوې. په دې هیله چې د کارفرهنګ وزارت د دوی په بیا رغونه کې کومک وکړي.
بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مرستیال شرافت بیارمنی چې ورستوي ورشتونو یو شمیر تاریخي ابدی تخریب کړي او د بیا رغیدو لپاره خپل وزارت ته وړاندیزونه لیږلې دي. د بیا په وینا په شنکی ولسوالۍ کې د میرویس خان نیکه د پلار شالم خان تاریخي کلا چې مخکې د جوړېدو چارې پیل سوي وي اوس د بشپړې کېدو په حال کې ده.
اسلامي امارت پر اټلو سر په زابل سیستم تاریخي ځایونه دي ټیلوپری ده هغه رغول شوي دي. د رغېدو چارې روان دي لکه د شنکی کې شالم خان کلا او زابل کندهار لویه لار د غش مینار سره پاملرنه شوې ده. نو تاریخي بالا سر درسې تاریخي قدامت هم ډېر له خلکو غوښتنه ده چې دغه باید ورغول شي چونکې اوس له بالای سر نظامي کار اخیستل کېږي. نظامیان کې په چېسته وخت هم دغه کار ځانسته کېدی. موږ ډېر زیارت مقام سره په جریان کې اوس پېشنهادونه کړي دي د بالای سر د رغېدو په اړه، د جوړېدو په اړه.
د زابل لیکوال او فرانک پال په داسې حال کې په دغه ولایت کې د تاریخي ابیدو د تخریب په اړه اندېښنه ښیي چې تر دې مخکې په کندهار کې د احمدشاه بابا د کور د تخریب په اړه راپور نه ورکول شوی و.
که وروستیو رشتونو په زابل کې تاریخي ابدات د دغه ولایت د بالاحصار په ګډون لګواړ سره مخامخ کړي. دغه رشتونو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بالاحصار پاسنۍ برخه زیانمنه کړې ده. د چارواکو په وینا که د بالاحصار رغونې ته پام ونه شي ممکن د بالاحصار پورتنی اساسی برخه نسکور شي. د دوی په وینا که د بالاحصار دغه پورتنی برخه تخریب شي نو نه یوازې لرغونتوب له منځه ځي، دا ویره هم شته چې له بالاحصار سره نږدې کورونه هم ړنګ شي او د بشري ناورین د پیښېدو سبب شي. د ګردیز بالاحصار د افغانستان له مهمو لرغونو ابدو شمیرل کیږي چې ویل کیږي لرغونتوب له میلاده مخکنیو پیړیو ته رسیږي. نور خال د نجیب الله خیل پوراپور کې
ګردیز بالاحصار چې زرګونه کاله لرغونتوب لري د وروستیو سختو بارانونو له کبله یې اساسي څوکه د نړېدو له ګواښ سره مخ شوې ده. د سیمې روڼاندي وایي کچیرې په لویو ډبرو د بالاحصار ایښودل شوې پاسنۍ څوکه نسکور شي نو د دې بالاحصار د لرغونتوب نیمایي ارزښت به له منځه ولاړ شي. دوی اندېښنه څرګندوي چې بالاحصار پورې جوخ د خلکو د استوګنې کورونه هم موجود دي چې د بالاحصار په احتمالي نسکورېدو سره به یاد کورونه تخریب او یو بشري ناورین به رامنځته شي. لرغون پیژندون که گلاب گل تو تاخیل آزادای راډیو تو ویل
گردیز بالاحصار په پکتیا ولایت کې یو وزنه لرغونی او تاریخي ابیده ده چې د سختو تخریبات سره مخ ده. په دې وروستیو بارانونو کې د گردیز بالاحصار اساسي نقطې ته زیات تاوان رسیدلی ده. امکان لري چې د بالاحصار د اساسي نقطې یعنی د جګ قوله دا د موسمي بارانونو په اثر باندې دره وشکیږي او که خدای مکه دا ساحر ولویږي او په وخت زمان سره د رالویدلو مخه ونه نیسي بالاحصار به خپل تاریخي اهمیت 50% له لاسه ورکړي.
د ژورنالیزم پوهنځي دوه تنه محصلین هدایت صافی او امان الله وایي په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال هم ګردیز بالاحصار ډیر زیان لیدلی و. خود اورختون ورسته چپی هغه پاسنه برخه هم د نړیدو له ګواښ سره مخامخ کړي ده.
د ګردیز بالاحصار چې په تیرو جنگونو له وجې زیات تخریب شوی او خراب شوی او اوس په دې ورستیو کې د سیلابونو او بارانونو له وجې زیات خراب شوی دی. د ګردیز بالاحصار
پکتیا کې د ورستیو سیلابونو لامل بالاحصار ته صدمه رسیدلې ده. نړیوالو ټولنو له اسلامي امارت څخه مغوښتنه ده چې د دغې دغې تاریخي ابدی لپاره کار وکړي او دغې دغه بیا په اساسي ډول ور
همدارنګه د بالاحصار احتمالي نړیدو ته هغه خلک او کورنۍ هم ډیری په اندېښنه کې دي چې د دې لرغونی عابدې سره جوخت او یا نږدې څنډو کې کورونه آباد کړي دي.
زه کرام الدین د بالاحصار په اړه دومره تاسو ته ویلی شم چې د مخ کې هم خراب وو، اوس دغه ورښتونه چې وشو مسلسل ورښتونه د سره لا خراب شوی، بیخي داسې چاکې کړی او دا نور کلیوال د مو کورونه غلطه نږدې دي ورسره د بالاحصار په بیخ کې. دولت هم کوشش وکړي اول خو بالاحصار جوړ کړي او که جوړېږي نه وخت پتیریږي د کورو والا ته یو مناسب جای سرپناه برابر کی.
بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي هم مني چې د ګردیز بالاحصار د اساسي نقطې په احتمالي نړیدلو سره لیوی خو د هیواد یو مهمه لرغونی آبده لمنځځي، او بل لوري ته د دې بالاحصار لاندې کورونو او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالخالق خالقیا رحمت زیوین
په نوې کې د اسلامي امارت له محترمو چارواکو هم د غواړو سي د یادې تاریخي آبدې د بیا رغولو لپاره له موږ سره مرسته وکړي، او د دې تر څنګ له هغو خیریه سازمانونو نه چې د تاریخي آبداتو په برخه کې ځانګړی رول لري لکه یونسکو او داسې نور، هغوی نه هم دا غوښتنه لرو چې د یو تاریخي ودانۍ په توګه باندې دغه بالاحصار ته وګوري، او د دغه بالاحصار د رغولو لپاره کوم اړین اقدامات چې دوی په لاس کې لرلی سي هغه دلته په کار باندې واچوي.
په پکتیا کې د ځایي ادارې مسؤلین وایي ګردیز بالاحصار د تاریخي روایتو پر بنسټ په لومړي ځل 328 کال مخکې له میلاده، هغه وخت چې مقدوني سکندر په آسیایي هیوادونو یرغلونه وکړل، دا بالاحصار د خپل لښکر د خوندیتوب لپاره جوړ کړی و. د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د وخت حکمرانانو د ګردیز بالاحصار په ودانیو کې بدلونونه راوستي دي.
د ګردیز بالاحصار کوم نرغول شي ړنګ بشي یوې روغي ودانۍ ته مخه کړو. په کابل کې د ارګ چهار چنار ماڼۍ چې تاریخي ارزښت نه لري خو په تاریخي ځای کې جوړه شوې ده. په دې اړه نور د ارګ د نن او پرون د کتاب له لیکوال او د ارګ د تاریخ د کتاب له مؤلف عالمګل سحر څخور.
دا ماڼۍ د چینایانو د چین په همکاریو په ملي لګښت جوړه شوې ده، او په اول وختو کې خو به د چینایانو ماڼۍ بلله یا قصر چینایي حاکمتوي، خو وروسته بیا دغه مخې ته یې څلور چیناره دي. څلور چینارونه ډېر پخواني دي، ډېر غټ غټ او زاړه چینارونه دي. بیا د همدغو چینارونو په نامه باندې ونومول شو، مشهوره شوه. دا په 2008 کال کې کار پیل شو، په 2010 کال کې پای ته ورسېدو، او د چین ولسي جمهوریت یې ټول ورکړ مصارف او حتی مواد ټول، یو لریګ ډبرو او سیمنټو پرته نور سي د ماڼۍ څه تجهیزات یې څه شي پکې لګېدلي دي. حتی اوسنی تجهیزات یعنی د برېښنایي سیستم یعنی آواز سیستم، اړوند تجهیزات او مواد، حتی میزونه او چوکۍ، دا نور ټول دا د چین لخوا چینایي دي. یعنی مطلق د یغو په هم په همکاري او هم په مشوره جوړه شوې ده. یعنی او هم ټول مصارف دي ورکړي دي، او هم یې سیستم خپل پکې لګولی ده، او ډېر جالب سیستم ده. دا هم په دو پړه کې جوړه شوې ده، او ډېره عالي او مخصه ودانۍ ده. د کوټي باغچې او د ارشیف د پخواني ارشیف د ودانیو تر منځ ده. د ارګ کلا دننه د ارګ له جنوبي دیوال سره جوړه شوې ده. دا زیاتره غونډې د خلکو چې ویني، یا تلویزیونو کې څوک ویني، ټولې غونډې د وزیرانو سره غونډې، مهم ملاقاتونه، مهمې غونډې د دې ودانۍ په اول پوړ کې کېږي. او ډېره ښه منظم سالون لري، او ډېر منظم سیستم لري. په دې معنی کې زیاتره د جمهور رئیس مطبوعاتي کنفرانسونه جوړېدل، پکې د ملي پروژو قراردادونه به همدلته لاسلیک کېدل، او مراسم به نیول کېدل، او له خلکو دولتي ارګانونو سره غونډې او ملاقاتونه به زیاتره دلته وو. یعنې د ولسمشر زیاتره ملاقاتونه به په همدې ماڼۍ کې وو. دا انجینر میرمن رامیکا احمد وایي چې دلته په پام کې وه چې چوکۍ پکې ناست شي، ډېرې لوکسې وي. بیا وایي ما نظر ورکړ چې نه، کېدای شي دلته د غونډو شکل تغیر ولري، نو چوکۍ یې څنګ کوټو کې شي، او بیا کله چې غونډې جوړېږي یا د غونډې مطابق کله یې د یو په شکل کېږدي، کله یې د کتارونه کېږدي، کله یې دایروي کېږدي، نو ښه راځي. یعنې یو ابتکار پکې کړی ده. د دې تلار په شاوخوا پاس پول کې دور خونې دي او د همزمانه ژباړي لپاره خونې وسایل لري او په یو وخت کې منظم ژباړل کیږي هر څوک لپاره خبرې کوي او په تالار کې د لمړي پول په تالار کې یو سر قندل ده چې وزن یې نیم ټن ده او یو بل سالون هم ده په دریم پول کې شغم دی دو دیرش جمعیه و کنفرانس خونه ده او دغسی یو بل کشنی سالون په دوام پرکی هم لاری نور دکتر ندی او شی کوتی دی پکی
د خبرونه په روسیو کې غزنی ته مخ کو د اتان ډول او موسیقي ولایت هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلې خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي څنګه په دې راپور کې سره ور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوی ترڅو دغه واده خوشحالي ولمنځي دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډولسته خو دوه تن ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژړه بوشکه وهي او ځین نور بیا سندري ورسره بولي دا په داسې حال کې چې د هیواد د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندۍ وساتي احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي د غسی بیډنګډونګ تیر کی نو مطلق یو مخ ټک نه دلویدلې هدا اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راخلو سره ټکوي
وحید الله بیا یو بل ځوان دی دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوښ طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل ځینې وخت په خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول خو هغه اوس نسته اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي
کله کچ په خوخی وی دي چا زوی په پیدا سه او چا په کوزده کړي او دي چا په واده نو دغه د کلی ځوانان دغه منکی ځوانان په چوس سره ټولیدا او کښنی مل بی بی نیولې او ساتو ساتي ریبو اوس په مسکی باندې بندیز لګی دلې د ځوانان مایوس یې کله کله شي برابر سي سره بیا ځوانان باندې کدا سي څوک چې لغړ لري مثلا هغه د आवाज आवाजونه وریا دي علی سر بر سره برابر ولای شنو هغه یو کښنی سندره مندره وای او تر څنګه بشکا دریا ام دغه شی وي نور ځوانان بیا لاس ورټکی او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګیدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي
دا سندر بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه وورو اوازادي رادیو ادبي مجله براوند غاړو تر بلې ویمو خدای مل
لدرا جون دک په خوانه سندره وایا ماته قنداره قنداره سندره وایا ماته قنداره قنداره سندره وایا ماتا خاندارے خاندارے سندرے